از همراهیتان تشکر در کمتر از یک ساعت دیگر با همکارم احمد شبر باشین. بفرمایید صاحب.
احمدی صاحب مننه تاسو ستړي مشي د ازادي رادیو د تو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم. وړاندې په دې یو ساعته خبرونه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څرګندونې لرو چې د اروپایي ټولنې له استازو سره د افغانستان د سولې په ارتباط د ښځو د حقونو پر مسلې شخېدلې. د نورو مطالبو تر در پیژندنې مخکې خبرونه. نامتو هنرمند انجلینا جولی وایي د افغان ښځو له ګډون پرته سوله نشي راتلی. په افغانستان کې د وروستیو سیلونو د تلفاتو شمیر 1400 ته رسیدلی او سبا په اوکراین کې د ولسمشۍ ټول ټاکنې ترسره کیږي. بشپړ خبرونه. د امریکا د سینما نامتو هنرمندی او د کډوالو د چارو فعالې انجلینا جولی د افغانستان د سولې په خبرو کې د افغان ښځو پر ګډون ټینګار وکړ. انجلینا جولی پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د وزیرانو او ډیپلوماټانو یوې غونډې ته وویل: په افغانستان کې په زرګونو ښځې په وروستیو کې علني سره یو ځای شوې. دوی خپل ژوند په خطر کې واچوه، خو د خپلو حقونو او د خپلو بچانو د حقونو ژغې پورته کړ تر څو د سولې په خبرو کې د دې تضمین وشي، خو تر اوسه دوی د دې خبرو برخه شوي نه دي. اخري جولی زیاته کړه چې په افغانستان کې یا د نړۍ په هر بل ځای کې سوله او ثبات تر هغو نشي راتلی چې ښځو ته پکې برخه نه وي ورکړل شوې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په دې تړاو د نړیوالې ټولنې خاموشي د شورې اندېښنې وړ وبلله. په افغانستان کې د سختو بارانونو او سیلونو له امله د تیرو درې ورځو په ترڅ کې 14 تنه مړه شوي او 9 تنه زخمیان دي. د بیړنیو حالاتو لپاره د دولت وزارت وای چې 4 ولایتونه تر نورو ډیر ځپل شوي. د دې ادارې مرستیال وایند حشمت بهادری ازادي راډیو ته وویل:
دا ولایت هرات
دو نفر شهید داریم. په هرات کې 2 تنه شهیدان او 2 ورک دي. په فاریاب کې 12 تنه شهیدان او 8 زخمیان دي. د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې 1 او په بلخ کې 1 تن شهید او 1 بل ورک دي. بهادری زیاته کړه چې په بلخ، هرات، فاریاب او بادغیس کې په سلګونو کورونه سیلونو وړي او تخریب کړي دي، خو هغه وویل چې د تلفاتو او تخریب په اړه دا شمېرې شایي بدل شي. د د پوینا دا معلومات ابتدایی دي او د دقیق شپیرو تر غونډولو لپاره د سروي ډلې سیمو ته استوري. په اوکران کې سبا د جمهوری ریاست انتخابات دي. د کاندیدانو لپاره د ټاکنیزو مبارزو وخت رسمن د جمعې پورس پای ته ورسید. د اوکران د ولسمشر چوکۍ ته نه ډیر شتنه کاندید دي، خو د عمومي نظر پوښتنو پر اساس داسې ګڼل کیږي چې درې کاندیدان په حقیقي ډول د بری چانس لري. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو په خپل هم یو له مخکښو کاندیدانو څخه دی. د الجزایر په پلازمینه الجزایر کې زرګونه کسانو پرون مظاهره وکړه. مظاهره چانو د ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیقه د استعفا او د حکومتي نظام د بدلیدو غوښتنه کوله. پولیسو پر مظاهره چانو د اوشکو بهاونکي غاز استعمال کړ. یو شمېر کسان ووهله او مظاهره چانو پولیس په ډبر وویشتل. تر دې مظاهرو څو ورځې مخکې د الجزایر پوځ غوښتي وو چې هلته د سیاسي بحران د پای ته رسېدو لپاره دې ولسمشر استعفا وکړي. عبدالعزیز بوتفلیقه تقریبا 2 لسیزې وړاندې په الجزایر کې د کورنۍ جګړې له ختم سره چې 2 لکه کسان پکې ووژل شول ځان مطرح کړ. هغه 23 کلن دی او په 2013 میلادي کال کې مغزي سکته وکړه. له هغه راهیسې ډیر لږ لیدل شوی. واشنگتن په وینزویلا کې د یو شمېر روسي پوځیانو حضور غندلی. لوړ رتبه امریکایي چارواکو پرون وویل چې د وینزویلا په څیر هیواد ته چې له سیاسي او اقتصادي بحران سره مخامخ دی د روسي پوځیانو ورتګ بې ثباتي زیاتولی شي. په همدې حال کې د وینزویلا لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي ایلیوت ابرامز پرون د بهرنیو چارو په وزارت کې خبریالانو ته وویل چې د امریکا حکومت اټکل کوي چې 100 روسي پوځي استازي وینزویلا ته تللي دي. ایلیوت وویل چې د روسي پوځیان د وینزویلا د هوایي دفاع پر راکټي سیستم S-300 کار کوي چې شاید د وروستیو کې د برېښنا د نشتوالي له امله ضرر ورسېدلی وي. هغه همدارس په وینزویلا کې د کیوبا د خلکو په ځانګړي ډول د هغه هیواد په استخباراتي ادارو کې د کیوبایانو حضور د اندېښنې وړ وباله. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پرون په یو بیان کې ویلي چې په وینزویلا کې د پوځي حضور یا پوځي عملیاتو د پراختیا لپاره د بهرنیو پوځیانو استول غندي. او وروستی خبر دا چې د امریکا لوی څارنوال بیل بار پرون وویل چې د 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د مداخلې د امکان په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر راپور به د اپریل میاشتې په نیمایي کې خپور کړي. بیل بار د امریکا د کانګرس د دواړو خونو د قضایه کمیټې مشرانو ته په لیک کې لیکلي چې له راپور څخه د حساسو مسلو په لرې کولو لګیا دی. دا راپور 400 مخه دی. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د اروپایي ټولنې له چارواکو سره د افغان سولې په بهیر کې د ښځو پر وړاندې خبرې وکړې. د دې ترڅنګ به په روانه خبرونه کې د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت د مرستیال وزیر اسلم سیاس سرګندونی واوري چې د ورستیو سیلونو په اړه وایي.
شپږ لسنه شهیدان شوی دی، نه نفر مجدو دی، 200 کور وژل شوی دی.
د غزنی والی وایي
په تیر کې د غزنی ښار یو درسته امنیتي کمربند نه درلود. خوشبختانه اوس موږ د غزنی د ښار په مربوطاتو کې 15 د اردو قوي بيزونه لرو.
د لوګر په محمد اغا ولسوالۍ کې د مزکو لغاس په خلک شکایت لري.
موږ نن خپل پیسې په مظلومیت خپل رئیس جمهور ته رئیس صاحب اجرایت ته ټول ته وړاندې کوو. موږ دولتي داشتې لخوره داوا دیدی لخوره کړی چې ظالم دخولی نه وکړي او بیگانه سړی راغلی دی. موږ ملک تصرف کړی دی.
د کور کلی په پروګرام کې د ورځې یو تاوده مسله د نیالګیو د ساتنې او پالنې مسله چیرل شوه.
و به خلکو نوی ورکړي، نیمه وچه شوه، حیوانات دی ورزی پانی خوري، څوک ممانعت نه کوي، نو دا ډیر غټ مشکل ده.
یو به په وخت ورکو، پارو سره په وخت ورکو، قیچی کاری په وخت کړو.
د ګوډیا چار تفریح پروګرام هم لرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په افغانستان کې د تیرو 300 کلونو په ترڅ کې په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو د حقونو د خوندیتوب په اړه د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې له مشه فدریکا موګرینی او د دې ټولنې له یو شمېر نورو چارواکو سره خبرې کړې دي. شاغلی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلی دی چې د افغانستان د سولې په بهیر کې باید د لاسته راوړنو ته لومړی توپ ورکړل شي او له پامه ونه غورځول شي. خلیلزاد د پنجشنبې په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو له عمومي منشي یان ستولتنبرګ سره هم خبرې وکړې او د افغانستان د سولې پر روانو هڅو ورسره وشخېده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا دغه ځانګړي استازي څو هیوادونو ته خپل نوی سفر پیل کړی او د اپریل تر 10 به دوام وکړي. تمه ده چې زلمی خلیلزاد به افغانستان، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته هم ولاړ شي. فرشته جلالزی راپور لري.
زلمی خلیلزاد پرون پر ټویټر لیکلی د ناتو او امریکا ځواکونه په افغانستان کې اوجه په اوجه ولاړ دي. د خلیلزاد په لیکنه دواړه ګډ هدف لري او هغه دا دی چې په افغانستان کې د سولې داسې موافقه وسی چې د جګړې د لسیزو د قربانیو ارزښت ولري. هغه لیکلی چې ناتو او امریکا په افغانستان کې روان بحران د سیاسي حل لپاره د صادقانه بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي. تر دې مخکې خلیلزاد په لندن کې و. خلیلزاد به د افغانستان د حکومت او سیاسي مشرانو سره د کتنې لپاره کابل ته هم ځي او دوحې ته به هم سفر کوي. د طالبانو د سیاسي استازو سره د خلیلزاد د خبرو وروستۍ دور د فبروري په 15مه پیل شوی و. تقریبا دوی اونۍ دوام وکړ او د مارچ په میاشت کې پای ته ورسید. خلیلزاد د مارچ په 15مه نیټه پر ټویټر خبر ورکړ چې بیا یې سیمې ته سفر پیل کړی دی او بیا به د افغانستان پر سوله خبرې کوي. خلیلزاد ولیکل چې په واشنگتن کې دوی اونۍ د افغانستان پر سوله اغیزمن بحثونه وکړل او بیرته یې سیمې ته سفر پیل کړ. خلیلزاد ویل چې په دې دور کې پر دوو مسلو چې د تروریزم په ضد مبارزه او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل دي د موافقې لپاره خبرې وشوې او پر ابتدایي طرحه سلا شول، خو هغه ویل چې پر هیڅ مسله قطعا موافقه نه ده شوې. د ناټو تړون په مشرۍ د غوث ناټر ماموریت په افغانستان کې د ملي اردو او پولیسو پر روزنه تمرکز لري او د پوځي عملیاتو لپاره افغانانو ته مشورې ورکوي. د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ تېره اونۍ له بي بي سي سره په مرکه کې وویل چې د ناټو غړي هیوادونه په 2001 میلادي کال کې یو ځای افغانستان ته ورغلل او که چیرې له افغانستانه د وتلو مسله مطرح کیږي ټول به په یو ځای وځي. د ناټو عمومي منشي وویل چې د اپریل په 2 نیټه به په واشنگټن کې د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس ډونالد ترامپ سره ګوري. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ناټر ماموریت په ګډون مهمې مسلې به په دې کتنه کې هم مطرح شي. ناټو اوسمهال په افغانستان کې نږدې 12,000 عسکر لري چې لویه برخه یې امریکایان دي. په دې تړون کې د امریکا د متحدو ایالاتو استازي کی هچنسن ویلي چې په بروکسل کې له خلیزات سره کتلي او د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې ورسره کړې دي. میرمن هچنسن پرون پر ټویټر لیکلي چې زلمی خلیزات په افغانستان کې د سولې د داسې پروسې لپاره زمینه برابرول غواړي چې ټول افغانان بین الافغاني خبرو ته سره کښېنوي او په افغانستان کې روان بحران ته سیاسي حل پیدا کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ستاسو په سیمه کې هوا څنګه ده؟ آیا ستاسو په سیمه کې سیل راغلی دی؟ تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته اس ام اس راوستوئ. د هوا او د سیلونو په اړه اس ام اسونو ته لومړی توپ ورکوو تر اتمې موجو مخکې ازادي راډیو ته یو شمېر رسیدلی اس ام اسونه لولو. د افغانستان یو شمېر ولایتونه سیلونو ځپلي دي، که څه هم چارواکي وایي چې د یو شمېر ځپل شویو کسانو له کورنیو سره مرستې شوي دي، خو د افغانستان له جنوب لویدیځو او شمال لویدیځو ولایتونو د ازادي راډیو یو شمېر اورېدونکو پیغامونه پرې ایښي دي او د مرستو هیله یې کړې ده. له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت له مرستیال وزیر اسلام سیاس څخه به واورو چې په تېرو دریو ورځو کې د سیلونو له امله د وژل شویو شمېر څو ته رسېدلی دی او څومره کورونه تخریب شوي.
تر اوسه پورې موږ ته راپور رسېدلی ده مجموعا 14 تنه شهیدان شوی دی، 9 نفره مجروح دی، 204 کور وژل شوی دی کلی او 202 کور قسمي آسیب لیدلی ده.
تر دې مخکې تاسو ارقام لرئ چې څو کسان وژل شوي دي؟
که موږ د ژمي په میاشت کې ټول شایدان شوی راپور خوست ما تا نشتا مجبور یو چی پا ارقامو مراجعو کو پا دقا دو ورازو که داسی پیش شوی ده.
پا دی دو ورازو که سیلونو کم ولایتون دیر تخریب کردی دی؟
پا حیرات که تخریب دیر دی، پا فرا که تخریب دیر دی، پا جوزجان که تخریب دی، پا بلخ که او په فاریاب کې.
ستاسو ادارې تر اوسه پورې له سیلاب ځپلو سره مرستې کړي؟
تقریبا د موږ ادارې او په مجموع کې د اضطراري کمیټې د ولایاتو په کچه ډېر ښه فعالیتونه کړی دی. هغه کسان چې شهیدان شوی دی د هغې کورونو ته نقدي مرسته او خوراکي غیر خوراکي توکې ورکړل شوی ده. اوس هم تیمونه جوړ شوی ده په دغه ولایاتو کې او ارزیابي کوي چې د خساراتو کچه څنګه دی.
تاسو به په راتلونکي کې څه مرستې وکړي، څه ژمنه کوي؟
موږ په ټولو ولایاتو کې خصوصا په دغه 15 ولایاتو کې چې نوم یې واخیستل خوراکي او غیر خوراکي توکي لرو او دا همدارنګه یو مقدار نقدی پیسې هم په دغه ولایاتو کې شته او کله چې مشکل ډېر وي موږ کولای شو چې د مرکز نه هغوی ته مرسته ورسوو.
سیاسه مننه.
تشکر.
د غزنی والی په دغه ولایت کې د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي. لسیمی دا سجیر دو خبریال حبیب الرحمن تأثیر لنور تفصیل سر.
دا غزنی والی وحید الله کلیم زایوای په دغه ولایت کې د امنیتی سرتیرو د کمر ستونزه لمنځه تللې او نور به د وسلوالو د هر ډول بریدونو مخه ډپ کړي. هغه زیاتوي هغه مشکلات او کمبوتات چې زموږ د تشکیلاتو، تجهیزاتو، تحکیماتو او وسایطو په برخه کې د وسلوالو ځواکونو په لیکو کې درلودل لمنځه تللې او په غزنی کې درایوالو نظامي ارګانونو ته اضافي تشکیلات ورکړل سوي دي چې نور به د دښمن ملا ماته کړي. ازادي راډیو ته یې وویل په دا وروستیو کې وسلوالو مخالفینو ته درانه تلفات اړولې دي.
په تیر کې د غزنی ښار یو درست امنیتي کمربند نه درلود. خوشبختانه اوس موږ د غزنی د ښار په مربوطاتو کې 15 د اردو قوي بیزونه لرو او ویش ډېر په تحکیماتو یې هم ډېر قوي دي. د پولیسو پوستې لرو. دښمن که هر څو پلانونه مغرضانه او مخربانه جوړ کا، دوی پلانونه به شندېږي او دوی به خپل هدف ته نه رسي او د غزنی خلک به په امن او سوکاله فضا کې خپل ژوند ته ادامه ورکوي.
والی زیاتوي زیاتو واورو یې د کارونو او بیرته د ولسوالیو پر خپلو ځایونو د ځای پر ځای کولو مخه نیولې ده. بل لور ته د چارو شنونکي د دولتي او نظامي چارواکو دا ډول خبرې یوازې امنیتي سرتیرو او لسی خلکو ته د محلي ادارې له لورې ډاډ او دوکه ورکول ګڼي. قدرت الله نرمیوال چې د غزنی پر حالاتو نظر لري وایي د غزنی محلي او نظامي ادارې له خلکو څخه د خپلو سرتیرو او لسی خلکو وژل کېدل په دغه ډول خبرو پټوي. ازادي راډیو ته وویل دا ډول خبرې کول د خپلو ولسونو په سترګو کې خاورې شیندل دي.
په غزنی کې امنیتي سرتیري او ملکی خلک هر ورځ په جنگلو کې شهیدان کیږي، خو د غزنی محلي اداره د خلکو په سترګو کې خاورې ورشیندي او خلکو ته وایي چې غزنی کې امنیت تامین ده. والي صاحب او امنیت قومندان نه غواړي چې خلکو ته واقعیت ووایي.
دا په داسې حال کې ده چې د پنځشنبه او جمعې په منځنۍ شپه هم د غزنی مرکز ته څیرمه د دې خدای داد په زنه خان سای سیمه کې د پولیسو پر یو پوسته برید سوی و چې د غزنی د ولایتي شورا د مرستیال امان الله کامرانی په خبره په دغه برید کې 14 تنه پولیس سرتیري وژل سوي او 14 تنه نور ټپیان وو.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
بل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
وایي چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د لوګر د محمد اخی ولسوالی اوسیدونکو د دې ولایت په سیمه ایزو چارواکو انتقاد کوي چې د حکومتي ځمکو د غصب په مخنیوي کې لازم اقدامات نه دي کړي. دوی چې د محمد اخی ولسوالی کې د اعتراض په ډول راټول شوي وو وویل چې د نورو سیمو څخه خلک راځي او د دوی په ولسوالی کې حکومتي ځمکې غصبوي، خو مسؤلین نه یوازې مخه نه نیسي بلکې په ځینو مواردو کې ورسره په پټه مرسته کوي. بلخوا د لوګر چارواکی وای چې د دولتي ملکیتونو او ځمکو ساتلې وظیفوي دنده ده او دوی به په دې اړه لازم اقدامات وکړي. نجیب الله الخیل له نور تفصیل سره.
په وروستیو کلونو کې د زورواکو او ځایي خلکو لخوا د دولتي ځمکو او ملکیتونو غصبول د هیواد په کچه یوه بله ستونزه ده چې ډېر کله ورڅخه د جګړو په ګډون قومي، کلیوالي او شخصي ستونزې، جګړې، دعوی او لانجې جوړې شوې دي. د لوګر د محمد اغي ولسوالۍ اوسیدونکي هم وایي دوی د کورونو د جوړولو لپاره ځمکه نه لري، خو د نورو ولایتونو او سیمو څخه د زورواکو او یو شمېر چارواکو په ملتیا ځینې خلک ورځي، هلته حکومتي ځمکې لاندې کوي او آبادې پکې جوړوي. د محمد اغي د وطن اوسیدونکو الوزی او متین آزادۍ راډیو ته ویل
موږ چې لیک سره صدا جګو یم الته منډه کوو بیا دوی کته کوي څو وخت بعد بیا کار شروع کیږي. د ټول پیسې خوري والی نه نیولې طریق اغه پورې د ولسوال فیلی ولسوال موږ په خپل لاس لیدل چې دوی پیسې ورکوي او خپل کار شروع کوي. د ولسوالي څنګه سره موږ وینو
دغه ساحه اومش تمنې ده. دغه ساحه باید په ځلیت دولت کې راسي، دغه سرویس نقشه سي مستقنه ته توزیع سي، په خصوص چوته دغه اهالي د نه کلته چې بیشله له شلو کلو نه زیات په دغه قضیه دوا کړی ده.
د شیراغه په نوم یو ځای مشروي په دې ځای کې ذکر راټول شوی چې داستون زده افغان حکومت مشرانو ته وړاندې کی
موږ نن خپل پیسې په مظلومیت خپل رئیس جمهور ته، رئیس صاحب اجرایه ته ټول ته وړاندې کو. موږ دولتي داشتي له خبره لوو د دې له خبره کړي چې ظالم دخلی نه وکړي او بیگانه سړی راغلی د موږ ملک تصرف کړی ده. د سلو کولو اډیره لرو. دغه اډیره نه به څه ثبوت د موږ د مالچر او د موږ د عزت ده.
د حبیب الله په نوم یو بل قومي مشروال د دوی خلکو په خواله رونه هم کړي، خو څه ځای نه دی نیولای.
د موږ خو مظاهره مو کړي
مظاهره جای ونی وو دغه نمایندگان دغه خلک دلته ناستی دغه دغه کارمانه سوای دغه خلک برته سر کړی دغه کارته نه پریدو امکان لري چې دولت موږ دغه کارته مجبور کی چې د ځتی دغه ولسونه ټول وزي شاید دلته یعنی منازعات هم پیدا سي یعنی مسولیت به د موږ پورې اړه لري به مسولیت دولت پورې اړه لري
بلدونی ته دلوګر زوی چارواکی منی چې حکومت باید لغاصبینو څخه د دولتي ځمکو د ژغورلو لپاره جدي اقدامات وکړي دلوګر مرستیال وری محمد نبی احمدزی ویل چې د یاد ځمکې په اړه د درګونو محکمو حکم موجود دی چې دولتي ملکیت ثابت شوی دی
ما چې کوم سند لیدل دی سراسه محکمو په اساس باندې دولتي ذکر کوي چې غصب کوي کورونه شي چې موږ دا ثابت کوم ورسوال راغښتې د څنګه دا معلومات واخلو ان شاء الله دی باندې به عملی اقدام کوو پس لږه نو تاسو خو تصویر خو چې دا چا سي غصب کړی دا کورونه واجې د دوی په دوی ټول په هغه کې لباین راځي ولی حکم د محکمې مسؤلیت دی موږ چې باید تدبیر کړو
د لوګر د محمد آغی ورسوالۍ خلک داسې مهال د ځمکو د غصب په وړاندې غږ پورته کوي چې د یاد ولایت په نورو سیمو کې هم په ورته توګه دولتي ځمکې غصب شوي او شاوخوا دوه کاله وړاندې په همدې ولسوالۍ کې هم د ځایي خلکو او نیازیو قوم ترمنځ د ځمکې پر سر شخړه وشوه چې دواړو لورو ته پکې مالي او ځاني زیانونه واوښتل
امنیت او سوله په افغانستان کې هغه دوه موضوعات دي چې سره تړلې دي که چیرته سوله راشي امنیت به هم سم شي نړیوالو چاپی خبرونو دغو دوه موضوعاتو ته په خپلو تازه ګڼو کې کتنه کړې ده دغو چاپی خبرونو ته صفی الله سنکزی کتنه کوي
نیویارک ټایمز ورسپانی په یو مطلب کې د افغان جګړې د تیرې یوې اونۍ د مرګ ژوبلې معلومات خپاره کړي ورسپانی د شاوخوا لسو ولایتونو د مرګ ژوبلو د شمیر د هغو رپورټونو په اساس خپور کړی چې خبرې لانوې په تایید شوې پیښو جوړ کړی ورسپانی لیکلي 102 تنه دولت پلوي او 28 ملکیان د مارچ له 28 د مارچ تر 28 د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې وژل شوي نیویارک ټایمز لیکلي له دې چې ځینو افغان چارواکو د تلفاتو د وراوښتو له تایید ډډه کړې ښایي دا شمیرې بشپړې نه وي د هلمند په سنګین کې د حمل په دریمه چې تیره شنبه کې د طالبانو په یو پراخ برید کې د 15 افغان سرتیرو وژنه په مرګ ژوبله باندې د نیویارک ټایمز د دغه لیکل شوی مطلب تر ټولو ډیر تلفات دي تیره اونۍ چې د 1990 کال د پیل ورځې وي په ټول افغانستان کې ناکراری او زور اخیستی وو په کندز کې د افغان پوځیانو او طالبانو جنگ چې په کې ښکېلو خواوو یو بل ته د درنو مرګ ژوبلو ادعا وکړه د رپورټونو په اساس د امریکایي پوځیانو په هوایي برید کې د 1400 ملکیانو وژل کېدل او په جنگ کې د دوو امریکایي سرتیرو وژنه هغه څه دي چې د ګڼو پام یې وراړولی واشنگتن اگزامینر ورسپانی په خپل وروستۍ غنا کې په افغانستان کې لسولې ورسته د رامنځته کېدونکو خطرونو په اړه مقاله لیکلې د مقالې لیکوال د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د ساري سیګار دی او ریپورت په اساس لیکلي د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسولو په هدف د سولې موافقه خای ځینی جدي خطرونه لزان سره ولري د مثال په توګه نا امنی او پراخ فساد د اقتصادي ودې پتستیا د مخدره موادو غیر قانوني سوداګري د خزو د حقونو غواخل او د مخکنی یو جنگلي یو سره یو ځای کېدل هغه مسایل دي چې د سیګار پر ریپورت کې یادونه شوې واشنگتن اگزامینر ورسپانی په دې مطلب کې د سیګار د ادارې د مشر جان سوبکو په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د سباندې 2300 امریکایي سرتیرو وژل کېدو او د امریکا د سباندې 180 میلیارډ ډالرو لګښت په پام دا سیګار باید وشي چې د افغانستان شته پرمختګونه له لاسه ونوځي
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
په اوکرين کې سبا د جمهوریت ریاست انتخابات دي د اوکرين د ولسمشر چوکۍ ته نه دیرش تنه کاندید دي خو د عمومي نظر پښتنو پر اساس داسې ګڼل کیږي چې درې کاندیدان په حقیقي ډول د بری چانس لري جزئیات د فرشتي جلالزی پراپور کې
د اوکرين وسنۍ ولسمشر پیترو پروشینکو د هغه هیواد پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشینکو او پیژندل سوی کومیډین ولادیمیر زیلنسکی تر نورو مخکې بلل کیږي د جمهوریت ریاست چوکۍ ته د کومیډین ولادیمیر زیلنسکی کاندیدی او په نظر پښتنو کې د هغه محبوبیت حتی په اوکرين کې خلک متعجب کړي دي د اوکرين ولسمشر پیترو پروشینکو چې خپل حمله مخکښو کاندیدانو دی د مارچ 28 نیټه د خپل کمپاین بیغونډې ته وویل چې د هغه عمده رقیبانو یولیا تیموشینکو او ولادیمیر زیلنسکی ته اوکراینی میلیاردر ایهور کولومویسکی پیسې ورکوي کولومویسکی د اسرائیل او سویس ترمنځ وخت په جلاوطنۍ کې تیروي د اوکراین حکومت په 2014 میلادي کال کې د دې پیژندل شوي میلیاردر خصوصي بانک د ملي پانګې په توګه اعلان کړ او د هغه د مالي کاروبار په اړه یې څېړنې پیل کړې پیترو پروشینکو ویل چې کولومویسکی کاندیدانو تیموشینکو او زیلنسکی ته د دې لپاره مالي مرسته کوي چې د اوکراین له اوسني حکومته غچ واخلي پروشینکو ویل کولومویسکی خارج ته وتښتید خو د انتخاباتو په شطرنج کې په یو وخت کې دوه تنه رامخ کړی دي. پروشینکو د روسیې جمهور رئیس یاد کړ او ویل چې ولادمیر پوتین به د دې لپاره چې په اروپایي اتحادیه او ناټو کې د اوکراین د غړیتوب مخنیوي وکړي ناکام شي. هغه ویل پوتین یا کوم میلیاردر نه بلکې یوازې د اوکراین خلک به د اوکراین راتلونکي ټاکي. پروشینکو ډاډ ورکړ چې د اوکراین راتلونکي به د ناټو او اروپایي اتحادیه سره یوځای کېدل وي. د رپورټونو پر اساس د هغه د انتخاباتي کمپاین د غونډې ته تقریبا 60,000 کسان ورغلي ول او تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې تر سره شوه. د اوکراین جمهوری ریاست ته کاندید یولیا تیموشینکو پرون په کیف کې رسمن روسي تبلیغاتي غونډه وکړه. هغه په 2004 میلادي کال کې د اوکراین په نارنجي انقلاب کې د وی رهبری په ډول مطرح شوه. تیموشینکو له هغه راهیسې ځان دوه واره نور هم د جمهوری ریاست لپاره کاندید کړی دی. هغه د پروشینکو پر حکومت سخت انتقاد کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د رواني جګړې د پای ته رسول لپاره شکار نه دی کړی. د اوکراین په ختیځ کې د روسي د پلویانو بیلتون غشتونکو او حکومتي ځواکونو ترمن جګړه په 2014 میلادي کال کې پیل شوه. هغه راهیسې 10,000 کسان وژل سوي دي. هغه پرون د خپلو پلویانو غونډې ته وویل دوه نیم کاله وسول چې هیڅوک په اوکراین کې د سولې په اړه خبرې نه کوي. دا په دې معنا ده چې موږ د سولې لپاره د مبارزې ستراتیژي او د حل نوې لارې غواړو او ماته هغه لارې معلومې دي. پر همدې بحران دریم کاندید ولادمیر زلنسکي هم خبرې کړې دي. هغه ویلي چې که ولسمشر وټاکل سو د مینسک موافقه به چې د اوکراین په ختیځ کې د اوربان لپاره وه په بشپړ ډول عملي کړي.
داس خلک همشته چې درد نه احساسوي. اسمت سروان راپور لري.
یو سکاتلندي شزا وایي چې هیڅ ډول درد نه احساسوي. سیړونکو هم منل چې دا شزا درد نه احساسوي او علت یو ناپېژندل شوی جن دی. پر دې سربېره دا شزا بیره او ورختایي لږ احساسوي. همداراز د جنیټیکي خوځښت له کبله د هغې ټپونه ډیر ژر رغیږي. څېړونکي اوس هڅه کوي چې د هغې پر جنیټیکي خوځښت تحقیق وکړي او د نورو ناروغیو د درملنې لپاره ورڅخه کار واخلي. د یو سی ایل میډیسن یو څېړونکی ډاکټر جیمز کاکس وایي دوی ته څرګنده شوې چې دا ښځه یو ډول جینو ټایپ لري چې د یو ځانګړي جن فعالیت کموي. دا ښځه چې 15 کلنه وه په لاس کې جراحي عملیات شوه او هغه مهال ډاکټرانو ته معلومه شوه چې هیڅ درد نه احساسوي. حال دا چې د ډاکټرانو په وینا د لاس په همه غذای کې چې دا ښځه عملیات شوه انسان زیات درد احساسوي. د سکاتلند په شمال کې د یو روغتون انستیزیست یا د بیهوشي متخصص ډاکټر دوجیت سریو استاوا تشخیص کړ چې دا ښځه درد نه احساسوي. د شزی ډاکټرانو ته ورسته وویل هیڅ کله د هیڅ راز درد لپاره موسکن ګولې نه د خوړلې او حتی د غاښونو د استلو په وخت کې د درد د کرارولو پیشکاری نه ده کړې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
تازه خان سمسور لننګرهار پر استولې سمس کې لیکلي دي دا مهال باران دی او څو شیبه مخکې ژلې ووریده. جعفری ازادي رډو ته پر استولې سمس کې لیکلي دي ازادي رډو د هوا حالات نشر کړي. دغه د چتا سوال راکوي موږ به خبر کړو حال خبر کړو. یو بل اوریدونکو لیکلي دي د بادغیس په بالا مرغاب کې سیل یو لوی پل اوران کړی دی. آزاد شاد زابل شاجوی څخه لیکلی دی سخت سیلونه راغلی دی پلسکونو کسانې وشلی دی دغه شمیر 50 شي. خو احسان الله شاجوی څخه لیکلی دی چې هوا یخه ده سیل نه دی راغلی. بریالی له هلمند لیکي دلته سیل نشته هوا سمه ده. فقیری له غور لیکي اوبډې رښتوې دي د سیلونو خطر زیات دی. عبدالغفور لیکي د هلمند له واشیر څخه سیلونو کاریزونه خراب کړی دي. محمد ایاز د کونړ لغازی آباد پر استوبلی سمس کې لیکلی دی سخت بارانی حالت دی د سیلونو احتمال شته. عزیز الرحمن لننګرهار لیکي تیر مازیګر په شینوار ولسوالی کې سخت ژلې ورېدلې ده. تلا محمد عادل د کندهار لمیوان څخه لیکي مخکې سیلونه راغلي وو خو مرستې سمې نه وی ویشل شوې. فضل کریم درویش لیکي د پکتیا له ځاځیاریوبه په پکتیا کې سیلونه روان دي خلک له مشکلاتو سره مخامخ کړي. هدایت الله حبیبی د کونړ لناړی ولسوالی لیکي دلته سخت باران وریشي د سیلونو احتمال شته. محمد اکبر اخونزاده لیکي د بغلان له بورکی څخه چې په بورکی ولسوالی کې د دوو ورځې کې چې باران دی او چې باران او واوره ګډه وډه وري خلک ورته خوشاله دي. ځینې خلک بارانونو ته خوشاله دي ځکه چې د نیالګیو د کښېنولو وخت دی. وړاندې د کور کلي په پروګرام کې په دې اړه تاسو په تفصیل اورېدلی شئ چې خلک څرنګه کولی شي چې هغه نیالګي چې اوس یې کښېنوي هغه وساتي او د هغوی حفاظت څرنګه کولی شي. او په دې پروګرام کې د کور کلي په پروګرام کې دا موضوع په تفصیل څېړل شوې ده. د ګوړې اچار تفریح پروګرام هم لرو او یوه نړیواله موضوع هم راخلو. خو 8:30 دي لنډ خبرونه. د امریکا د سینما نامتو هنرمند او د کډوالو د چارو فعال انجلینا جولی د افغانستان د سولې په خبرو کې د افغان ښځو پر ګډون ټینګار وکړ. انجلا جولی پرون په نیویار کې د ملګرو ملتو په مرکزی دفتر کې د وزیرانو او ډیپلوماتانو یو غونډې ته دا خبره وکړه. په افغانستان کې د سختو بارانونو او سیلونو له امله د تیرو درې ورځو په ترڅ کې 14 تنه مړه شوي او 9 تنه زخمیان دي. په اوکراین کې سبا د جمهوري ریاست انتخابات دي. د الجزائر په پلازمینه الجزائر کې زرګونه کسانو پرون مظاهره وکړې. واشنگتن په وینزویلا کې د یو شمېر روسي پوځیانو حضور وغانده. او د امریکا لوی څارنوال بیل بار پرون وویل چې د 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د مداخلې د امکان په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر راپور به د اپریل په میاشتې په نیمایي کې خپور کړي. د عراق او ملګرو ملتونو کارکونکو په وروستیو اونیو کې هغه ساحه وکیندله چې د دوی په باور د یزیدیانو د 10 کسانو ډله ییز قبر دی. ویل شوي دغه کسان د داعش وسلوالو لخوا وژل شوي او په سیمه کې به په لسګونو نورو ډله ییز قبرونه هم پیدا شي. وروسته له هغې چې داعش په عراق کې ځینې سیمې ونیولې په زرګونو کسان وژل شول او په زرګونو نور لا درکه دي. په دې اړه تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې.
هغه کسان چې په وروستیو جګړو کې ژوندي پاتې سوي وایي چې داعش وسلوالو زیات وخت د یزید ډلې نارینه د ډله ییزو قبرونو کیندلو ته مجبورول، لکه دغه یو چې دوی ووژل او دلته یې واچول. ښځې او ماشومان ونیول سول او د جبري کار یا هم د جنسي استفادو لپاره وپلورل سول. آسیا 15 کاله مخکې د نیول کېدو پر مهال 12 کلنه وه. نه غواړي چې د کمرې په وړاندې خپل مخ ښکاره کړي.
غرمه وه چې دوی راغلل او موږ ته یې د کالیو ټولولو امر وکړ. دوی وویل چې غواړي غرونو ته مو یوسه چې ازادې واوسو. موږ یې یوه ښوونځي ته راوستلو. اول یې زموږ قیمتي شیان راڅخه واخیستل، لکه زموږ تلیفون او پیژند کارډونه.
مخکې تر دې چې داعش وسلول په یوه سخته جګړه کې خپله وروستۍ سیمه له لاسه ورکړي، آسیا وتوانېدله چې څو اونۍ مخکې له داعش څخه وتښتي. دا وایي چې سخت ظلم ورسره سوی دی.
دوی سخت ظالمان وو. زه یې وژې ساتلم، وهلم، ډبولم یې، زما لاسونه یې زخمي کړل او شکنجه کولم یې.
یزیدیان هم یوه قومي ډله ده، هم یوه مذهبي څانګه. داعش وسلولو زیات وخت د دې لپاره چې د دې ډلې ژبه او مذهب له منځه یوسي. دوی یې د مریانو یا مینځو په توګه نیول او له ځان سره ساتل.
They told me if I didn't pray in any way
دوی راته ویل کده دوی په بڼه عبادت و نکړم ما ته بډوډي او اوبه نه راکول کیږي. ما له مجبورۍ د دوی په وړاندې داسې شول چې د دوی په څیر عبادت کوم.
پالان چې پر دغه افراطي وسلولو د جنایتونو تور لګوي وایي هیلمن دي د دغه وسلولو دغه جرمونه د نسل وژنې په توګه ثبت سي او په دې برخه کې نړیوال فشار به د دې سبب سي چې د دغه جنایتونو د ترسره کوونکو په وړاندې نړیوال اقدام وسي او د یزیدی وګړو د ژغورنې سره دا چاره مرسته وکړي. دوی په عین حال کې د عراق پر حکومت هم تور لګوي چې د یزیدیانو په خپلو سیمو کې د دوی په ساتلو نه دی توانېدلې او نه یې دوی له روان بحران څخه خوندي کړي. په عراق کې له تیرو څو کلونو د یزیدیانو شاوخوا 400,000 کسان بې ځایه سوي دي.
دا ډله ییزه وژنه، دا ډله ییز قبرونه او ټوله بربادي د داعش د وحشیانه او بدرنګې ایدیالوژۍ نتیجه ده. زموږ حقونه تر پښو لاندې سوي او خیانت ورسره سوی دی.
شاوخوا درې زره کسان چې ویل کیږي د داعش یا اسلامي دولت ډلې لخوا نیول سوي لا هم ورک دي. هلته روان دردونه لا هم د درک وړ دي.
زموږ باور نه کېده چې دوی به داسې کارونه وکړي. دوی راته وویل چې موږ غنونو ته بیایي چې ازادې واوسو، خو وروسته یې بربادې کړو.
د ملګرو ملتونو چارواکي وایي دوی د جسدونو پاتې شوني پلازمینې بغداد ته لیږلي چې خاوندان یې وپېژندل سي، او په پلان کې لري چې په مې میاشت کې پر ډله ییزو قبرونو خپل کار ته بیا دوام ورکړي.
په عراق کې د یزیدیانو د دیرش کسانو د ډله ییز قبر په اړه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ اور کې ویډیو هم کتلی شئ. مخکې تر دې چې د ګوړې اچار تفریح پروګرام خپور کړو، د کور کلی پروګرام لرو.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه یې ویسې کور ته اخوځي.
جوړوونکې مریم توخی. آزادی رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام. آیا تاسو د کینول شو نیلګي او څډول ساتنه کوي؟
نگاهداري او په وخت ورکو، پارو سره په وخت ورکو، قیچیکاری په وخت کړو، ماشومان او نساتو حفاظت کړو.
د نیلګي او ساتنه او پالنه څه ګټه لري؟
زمونږ موحد به بیخي صفای، بیخي به مریضین نه مرداري بني، د آب او هوا به زمونږ بیخي صفای.
او څنګه کولای شو چې د نیلګي او سمه پالنه او ساتنه وکړو؟
فقط او باور کا او شاخونه ماخونه ماشومان مات کا ساری به خوشینه کا د خپل وطن په خاطر د نیال خدمتو.
خو ګوریدین کو نن پام دې موضوع غږی ګو چې ولې ځینی خلک کله چې نیلګی کې نوې سم ساتنه ترې نه کوي، او باید لکه ول شو نیلګی او څه ډول پالنه او ساتنه وشي. د دې موضوع د خیر اس پړنې په منزور د عام خلکو د نظرونو ترڅنګ د کرنې او بولګونی او مالداری وزارت لیو مسول سره مرکه لرو. زه سهار ګل میرزا يم، او پیل د مریم توخی په غ راپور کو چې د نیلګی او د ساتنې او پالنې پاړې چمتو کړی دی.
خوګو دوستانو، کچریز مکنی او زراعتی تاریخ تزیر شونه معلومه بشی چې اکثره انسانانو د پسرلی پایل د ونو او بوټو په کرلو سره پایل کړی دی، او هڅه کړي چې لخپلو سیمو څخه سالمه ګټه پورته کړي. اوس هم د ټولنې بیلابیل وګړي هڅه کوي چې خپل سیمه اشنا کړي، ځکه د ښارونو ډېرې ګڼه ګوڼې او د صنعت پرمختګ د دې سبب شوی چې هوا ککړه او اکسیجن کم شي. نو د دې ستونزې د حل لپاره د نیالګیو اړتیا محسوسېږي. په افغانستان ستان کې اکثر وخت یو شمیر مدني ټولنې، شوراګانې او ځوانان حشر کوي او په یو شمیر سیمو کې نیالګي کینوي، خو وروسته یې ساتنه او پالنه نه کیږي، او هغه کینول شوی نیالګي ونې او ګلان د وخت په تیریدلو سره وچیږي او له منځه ځي. د کابل په دریم پروان کې نیالګي پلورل کیږي. دلته د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی محمد صدیق هم د نیالګیو د اخیستلو لپاره راغلی. نوموړی د کینول شویو نیالګیو په د خلکو له بیغوری سر ټکوي او وای
حفاظت نه کوي، یو غوته اوبه نه ورکوي، د ماشومان ته توصیه نه کوي، غودي شاخونه ماتوي، اوبه نه ورکوي. مونږه په سراغلی پغمان د سرکو د بغل د سرکو په خاطر غونې کینې، دغه د مکتبو په خاطر لیږي، د ثواب په خاطر چې وطنم تر سبزش. باید خلک حفاظت وکړي. مونږه یو دوه پروسه کولم هم کې کودل، خو خلکو حفاظت و نه کوي. دغه مونږ اوبه خلکو نه ورکړي، نیمه وچه شوی حیوان نو دی ورزی پانی خوری څوک ممانعت نکي. نو دا ډیر غټ مشکل ده، له حد زیات مشکل ده. پدې چې دا غدي مونږ تاسو وطن لک سرسبز شي، آباد شي، د میکروبونه ورک شي، دغه باید خلک حفاظت وکړي.
کله وی خو د نیالګیو کرل لازمی چاره ده، نو له بل پلوه د دغه نیالګیو سم ساتنه او پالنه هم مهمه خبره ده، چې دا کار بیا د ټولو وګړو یو ملي وظیفه هم ګڼل کیږي. د هیواد په کچه هر کال د نیالګیو د کینولو په منزور پروګرامونه نیول کیږي، خو د پاره چې نیالګي باید څنګه وساتل شي لازم معلومات نه ورکول کیږي. د کاپیسا ولایت اوسیدونکو شفیق الله ملک زاده وایي چې دوی د نیالګیو د کینولو ترڅنګ د حفاظت په برخه کې هم خاصه پاملرنه نه کوي نو موړه زیاتوي
پله یک دوخ پله حفاظت کو خپل فارمونه لرو پله نگاهداری کړته نه نگاهداری او په وخت ورکو پارو سره په وخت ورکو قیچی کاری په وخت کړو ماشومان او نسات حفاظت کړو تا هغه میوه ونیسي هم تنان اخري خیر ورس پله باغونه لرو بسته جوی نه منیلګې نه ډک خلک با ته یو یو نیال هر جای ته جای نه لري او کوڅه کې لار کې پارک یو نیال کې دي ډیر ثواب کار ده
خیرازی او سمسورتیا سره د چا د هوا په پاکوالي او د سیمې د ښکلا په برخه کې مهم رول لوبوي د انسان په روح او روان هم مثبت اغیز پرې باسي دا چې په کابل کې خلک د نیالګي او د اخیستلو لپاره لیوالتیا لري کنه د کابل ښار یو نیالګي پلورونکی محمد ایمل وایي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال نیالګي ډیر پلورل کیږي نو موړه زیاتوي
اکثره خلک دومنګ نه د نیالګي املوک ډیر وړي ځکه نوې راغلي افغانستان کې د کابل کې اکثر خلک دي دومنګ د خلک مرادي چې اوراد دولت لپاره موږ نه ګلا د ټول په کرای وړي خلک کرای باندې وړي به بهتره وړي موږ نیالګي چې دي هم د افغانستان دي هم د ایران دي هم د غدي آلندی دي
اکثره وخت ځینې ماشومان او تنکی ځوانان په زور یو شمیر نیالګي خرابوي د ټولنې د ټولو وګړو مسولیت دی چې د نیالګي سمه پالنه وکړي د ننګرهار ولایت اوسیدونکو فضل ربی وایي چې د ټولنې ټول وګړي کچې په دې برخه کې خپل مسولیت ادا کړي نو ټول افغانستان به په څو کلونو کې شین شي نو موړی وایي
ما ته اوسېدا ته کورنۍ لپاره چې باید نیالګي چې وکړي چې باید واړه داونه لري وساتل شي او د سرکو غار د کوم نیالګي کله شي هغه باید واړو واړه ته نه پانی ګلان یا سبل چې دا باید تنه ونش کې ځکه چې نیالګي زموږ د محیط لپاره ډیر فائدہ مند دي زموږ محیط خو بل خبر ده چې باید هر کور کې نیالګي وي ځکه چې کور په خیر سخکاری زموږ د کور چاپیل په خیر سخکاری د نور حیوانات چې کوم نباتات ته یې بوټو ته پانی نیالګي د پاره نقصان کې باید دا غونه لري وساتو او باید هر یو انسان یو نیالګي ځان د پاره یو د پورا افغانستان د پاره باید وکړي چې ته یو نیالګي وکړو زموږ محیط به بیخي صفای بیخي به مریضین نه مرداري بنی د آب و هوا به زموږ بیخي صفای
دینکو ونی او بوټی د انسان په ژوند کې څومره مهم رول لري د پالنې او ساتنې په برخه کې عام خلک څه نظر لري د خبرونې په دې برخه کې د عام خلکو نظرونه لرو چې په ګډه
مانم انجینر وایس الدین وایس د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو ما او اوس کابل کې اوسیدم اول خود د نیالګي کې خودل هر فرد د جامعې ته ضرورت چې باید کېږي او بل کې خود د نیالګي باید دغه سامنا ساتنه وکړي دا خو مهمه نه ده چې څوک دراسي هغه د نیالګي د کېږي په ځای کې او هغه خپل فیسبوک یا کسته واخلي او د ټولنیز صفو ته د ځکاندې چې ما یو نیالګي کې خود ول دغه روزنه ضرورت ده
زما نوم عمیره ده د کندهار اوسیدونکی یم باید خپل ماشومان ټوله پوه کړي چې لاس ورنه وړي ماتې نه کړي او دا خو زموږ د وطن هم ښایست ورکوي او هم پاکوالی ورکوي هم هوا پاکوي اوس زه په خپله یو ښځه یم ما هیڅ وخت نیالګۍ نه دي کښېنولی دا پر نرو پر ښځو حق دي چې کښېنوي
نما نمبر ولاده د پاومان اوسیدونکو دا اوسیدونکو ته وایم چې فقط وبو ورکا او شاخونه ماخونه ماشومان مات نکا تاریب کې خوش نکا او د خپل وطن په خاطر د نیال خدمت وکړي
خوګوریدونکو هر کال د افغانستان د کرنی او بولګونی او مالداری وزارت په ټول هیواد کې زرګونه ونی او بوټی کینوي دا چې دغه وزارت سږ کال څومره نیالګي د کر لپاره چمتو کړی دي څومره موسمیر او څومره غیر موسمیر دي او د نیالګي او د ساتنې په برخه کې کوم معلوماتي پروګرامونه لري دا او د تنور ډيري پښتني زموږ همکاري مریم توخی د افغانستان د کرنی او بولګونی او مالداری وزارت د ځنګلونو د برخي ل رئیس محمد امان امین یار سره شریک کړی دي چې په ګډه یو
رئیس صاحب لومړی پوښتنه به داسې ماتره کړو چې په ټول افغانستان کې تاسې سږ کال څومره نیالګي په نظر کې لرئ چې بازار ته ارزه کې او دولتي ادارو ته به وشي
افغانستان په کچه باندې په مجموع کې 6.5 میلیونه نیالګي سږ کال د مختلفو اداراتو د خانه بیا هم تاسو ته مشخص وایم د کرنې او بولګولو وزارت د ولایتونو د لارې 1.6 میلیونه نیالګي یعنی مطابق د طرز العمل آماده توزیع لري
دغه نیالګي څومره به مسمري او څومره داسې یعنی غیر مسمري
منګه مجموع کې د کرنې او بلګول وزارت ځنګلون ریاست په خاطر د چاپیریال ساتنې د حفاظت په خاطر باندې منګه غیر مسمر ونې توضیح کوي چې یو شری شپږ میلیون نیلګي چې منګه راویلې دا غیر مسمر دي او دا په مجموع کې د شل میلیون نه په داسې حساب باندې چلور شو تقریبا د شپېتو یا کم زیات شاوخوا کې مسمر دي او نور غیر مسمر دي.
ځینې خلکو سره چې موږ مرکې کړو دوی ویل چې موږ نیلګي اخلو مثلا هر کال کې نه وو خو بیا غ نیلګي زر وچیږي او لمنځازي دلته په مشکل په نیلګیو کې وي که په ساتنه کې.
زه فکر کوم چې دا یو تخنیکی ستونزه بي د خلکو عامه پوهاوی ته اړتیا لري. نو هغه نیلګي چې وچیږي اصلا پاملرنه ورته سم نه کیږي. هر نیلګي په هر ځای کې نه کیږي ځانته یو مشخص زونبندي لري. د اصلا عامل د عمده د اساسي دي دغه د چاپ د خلک شاید نیلګي راوړي دي مثلا د ننګرهار نه په کابل کې. دا په کابل کې نتیجه نه مثبت نه ورکی. هغه هوا د منسون د تفاوت لري نسبت سړی سیمو ته.
څنګه نیلګي وساتل شي رئیس مثلا یو نیلګي څوک دي هغه کوم موضوعات په نظر کې ونیسي چې هغه نیلګي وښ نشي.
هر نیلګي ځانته خاص خصوصیات لري چې په موږ اساس باندې دغه شي. باید اول د قرکونه چې رئیس تلکیږي باید منظمه ډیر سمه خاورې پسته او ښه شکل نه ني یو ډیر تیګونه لري او د شانونه لري چې باید را دغه شي. حیواني سره هغه باید پرته په حد مناسب په یو قسمت خاورې سره یو قسمت سره او یو قسمت هم د شګې سره یو ځای کېږي خپل اطراف دغه کېږي. هغه اصول قواعد کې چې مثلا سلویخ په سلویخ کې یا پنځوس په پنځوس کې چې قرک را ایستل کېږي چې ریښه تابخوردګي پیدا نه کړي دا مسایل په نظر کې راونیول شي. سمت د نیلګي باید پیوند په اساس باندې چې هماغه د قورې نه را ایستل کېږي هغه باید را نښه شي. اصلي ساحې نه چې ایستل کېږي قورې نه را اصلي ساحې ته چې وړل کېږي دا باید په نظر کې نیول شي. دا عمده مسایل دي او په زمین کې د باید په حداقل لس لا پنځه لس لیتره اوبه په اول کې باید ورکول شي چې دا دغه شي. د خلاګان چې په خپل په خاورې کې چاودنه را پیدا کیږي دا باید بیرته را ډکې شي په خاطر دي چې اکسیجن که په ریشه باندې رسیږي ریشه را وچیږي. نو بنان ریشه باید پټه شي منظمه تنظیم د اوبو لپاره او بخوړې ډېر ښه منظمه وسیږي چې تنظیم شي. ډېر نور مسایل دي چې تخنیکي مسایل دي باید په نظر کې نیول شي او هر نیالګي لپاره حداقل دوه هفتې بعد باید پنځلس نظر آب و هوا باندې د هرې منطقې د فرقې د اوبه ورکول شي او څاروي نه ساتل شي په خاطر دي چې دا خو واړه نیلګي دي تر څو چې روزل کېږي لکه د ماشومانو باندې دا مراقبت ضرورت.
په دې برخه کې د زراعت وزارت اما په هوا لري چې څنګه باید نیلګي وساتل شي.
موږ په هیواد په کچه باندې هر کال په د چاپیریال ساتنې ادارې د خوانه د کرنې اوبو لګول وزارت د خوانه د ترویجي څنګه د خوانه د وزارت زراعت دا ټول هر کال موږ ورکشاپونه سیمینارونه او مختلف لارې چارې جديد صوتي او تصویري او د رادیو د لارې نه مفیدیت زنګلونو خلکو ته راکړي چې دغه نن چې تاسو دغه زما غک خلک راوري دغه عامه په هوی د حقیقت نیلګي کینول اسانه مګر روزنه مراقبت او ساتنه ده د خلکو وظیفه ده د ایمانی او وجدانی وظیفه ده.
ډیره مننه کوم رئیس.
رازی چې د پسرلی په دغه خوږ موسم کې یو نیلګي د ځان او یو د افغانستان لپاره کینو او خصاتنه او پالنه تری هم وکړو تر څو ځان او خلکو ته مو ګټه رسیدلی وي او پر اتلونکو کې یو سمسور افغانستان ولرو. پامدی هیله خپل خبرونه پای ته رسو. تر بیا خېچاره.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوڑون کے ننگیار ناشنا
دا گوڑی اچار خپرونی درنو اوریدونکو زموږ اچاری او بهاری سلامونه ومنئ. څنګه یی کور کې مقراری دا اولادونه مو څنګه دی خوانځی ته ځی کنه کځی دا اکسونو لپاره خو پیسې نه در نه غواړي کای غواړي څومره غواړي غلطوي خو به مونږ د دې لپاره چې اولادونه مو ډېرې پیسې درنه وانخلي او غلط مو نکړي راځي همداسې یو کیسه سره باورو.
نو 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 شولې ډټ غنم پاخو
په کور کې سلویخت غله و، په فساد کې ماهران و، په غلا پسې روان و، ولس ورته حیران و. ونه و یو بډک و چې پلار یې په ښوونځي کې شامل که، د مکتب ادارې پریکړه وکړه چې ټول زده کوونکي دې د سوانه فرمونو لپاره عکسونه راوړي. په همدې خاطر یې له یوې عکاسخانې سره قرارداد وکړه او د عکسونو د اخیستلو په خاطر یې له ټولو زده کوونکو د لس لس افغانیو د راټولولو پریکړه وکړه. د ښوونځي مدیر لس افغانۍ شل افغانۍ کړې چې لس یې دته پاتې شي. سرمعلم ته یې وویل چې نگران ته دا خبره ورسوي چې زده کوونکي شل افغانۍ راوړي. سرمعلم شل افغانۍ دیرشو ته پورته کړې چې د ده خوله هم پکې خوږه شي او نگران ته یې خبره ورسوله. نگران هم چې د پیسو په وهلو کې مهارت درلود، دیرش افغانۍ سلویښتو افغانیو ته پورته کړې او زده کوونکو ته یې وویل چې سبا سلویښت افغانۍ راوړي. بډک چې د همداسې یو ښوونځي زده کوونکی و، سلویښت افغانۍ پنځوس افغانۍ کړې او موضوع یې خپلې مور ته داسې ورسوله چې مکتب ته د عکسونو په خاطر پنځوس افغانۍ ترې غواړي. د بډک مور چې یوه هوښیاره او چوتاره ښځه وه او تل به یې د بډک پلار غلطاوه، دې هم پنځوس افغانۍ سل افغانۍ کړې او د بډک له پلار څخه یې سل افغانۍ واخیستې چې زوی ته یې ورکړي او هغه بیا عکس پرې واخلي. په هر حال هر چا په نوبت په دې اختلاس کې برخه واخیسته. اوس نو تاسې ووایئ چې داسې حالت په دې هیواد کې روان وي، دا وطن به جوړ شي؟ ځواب مو په دې پته راولېږئ. اچار پروډکشن، د پوست بک شمیره 340، د فساد پوسته خانه.
درنو اوریدونکو، تاسې خو پوهیږئ چې د 1990 کال مو په ډیرو دروغو او رښتیا سره خلاص کړ، مقصد تیر شو او دا د 1990 کال مهم پیل کړ. دا ګوړې اچار خبریالانو بس بیبي بلنستې او انارګل چینار له یو فالبین سره مرکه کړې چې په دې مرکه کې د راتلونکي کال فالونه ترې پوښتلي چې کوم کارونه به کیږي. راځئ دا مرکه په ګډه په خپلو مبارکو غوږونو واورو.
خفل بینیر سیب، خبرونی تستره ایمشی. مو خوشحاله یو چه نن تاسو غوندی یو عظیم شخصیت پخپل خبرونی که لرو. ویار مو راو بخی چی راغ لی؟
خیری او سی، جوانده او سی، ما هم دا ده خپل ده فالونو کتابونه لزن سر راخیستی. او وارم ده فالونو پا کتلو سر خپلو وطنوالو تا خدمت وکم.
خانو، اوس به یې له کومې برخې نه شروع کو؟
هره برخه مو چې زړه وي بنده حاضر دی.
ځه له پاکي او صفایي څخه به یې پیل کړو. خانو فاربینیار صاحب، دا به راته ووایې چې په دې کال کې په پاکي او صفایي برخه کې څه به وشي؟
زما د فالبینۍ د کتاب په درېیمه پاڼه کې راغلي چې د تیرو کلونو په څیر به سږکال هم چوروالۍ یو لړ پلانونه په کاغذ ولیکي او د رسنیو له لارې به یې د خلکو تر غوږونو ورسوي او بیا به په باټو بازار تود کی چې داسې کوو هسې کوو، خو په عمل کې به چوروالۍ کثافات له ویالو راوباسي او په سړک به یې وغورځوي. د کال تر پایه به بیا همدا کثافات بیرته ویالو ته وغورځي تر څو بل کال هم چوروالۍ بیکاره پاتې نه شي.
ښه فالبینیار صاحب، د خلکو له خوا به د پاکۍ او صفایۍ په برخه کې څه وسي؟
خلک به هم د پخوا په څیر هیڅ ونه کړي او دوی به کثافات له خپلو کورونو راباسي او د کثافاتو د پیلر په منځ کې نه بلکې شاوخوا به یې غورځوي. ځینې به د دیوالونو بیخ او یا هم نورو ګوښه ځایو ته سرګشته تیریږي او که څوک یې عکس یا ویډیو واخلي او پسې خپره یې کړي، نه به ده ته او نه به موږ ته عزت پاتې شي.
ښه ښه، نو فالبینیار صاحب، دا د روغتیا فال وګوره چې دلته به څه کیږي.
ته ودرېږه چې زه د روغتیا پاڼه پیدا کړم که نه. دا دی د کتاب په اووم مخ کې راغلي چې ډېر کارونه به وشي. د ګرمۍ په موسم کې به بشمیره ناروغي زموږ ملمنی شي. د هوا ککړوالی به هم خلک تر روغتونونو ورسوي. او دا لا څه کوي چې آن ناروغان به زموږ تر ګاونډیو هیوادونو او د ګاونډیو تر ګاونډیو هیوادونو پورې لاړ شي، او هلته به یې یا ترجمان غوښو کوي او یا به هم روغتونونه په دریو ګولیو زر ډالر ترې واخلي. دوی به خوشحاله وي چې والا اوس به ښه شم، خو خبر به نه وي چې د روغتونونو لخوا دوی غلط هو جایږي.
ښه فالبینیار صاحب، د روغتیا له برخې به تیر سو، اوس به راسو د تورسرو برخې ته چې کوم کارونه به په دې کال کې وسی.
ښه ښه، د تورسرو په برخه کې ته صبر چې زه د الفال المنل تورسرو برخه وګورم. اوهو، دومره کار نه کیږي. په 1499 کال کې هم د تیرو کلونو په څیر د تورسرو له نومه د تورسرو د حقونو مدافعان سو استفاده کوي. بیا به اخوا دیخوا محفلونه نیسي تر څو کوم فن ترلاسه کړي او کیس مې ځان ته جوړ کړي چې اروپایي هیوادونو ته پناه یوسي. او په نورو تورسرو باندې چې هر څه ستونزې راځي صبر دې کوي. نو
فالبینیار صاحب، د مخابراتي شبکو په برخه کې به کوم کار وشي سا کال او که نه؟
د بنده د کتاب پنځمه پاڼه وایي چې په دې برخه کې هم کوم مهم کار ته سترګو کېږي نه. هغه پخوانۍ غلاوې به دوام ومومي او د موسیقۍ اونیزو پیامونو او فري اړیکو او نه پوهیږم څه او څه په نوم به مخابراتي غلاوې لا پسې زیاتې شي او مخابراتي فعالیتونه به هم دومره عالي نه وي. مونږ او تاسې خو یې وینو چې د ورځې لخوا انتن وي او د شپې لخوا د ساحې څخه خارج یو. تر ټولو ډیر تاوان به مینان او نوي کوژده شوي کسان وکړي، ځکه دوی له خپلو ګلبشرو سره په موبایل کې ډیر غږیږي، نو دا به مو حال وي.
ښه فالبینیار صاحب، د زده کوونکو د روزنې په برخه کې به څه کارونه وسي؟
ته صبر چې کتاب څه وایي. بلې، په دې برخه کې مې ګلالۍ کتاب وایي چې داسې ډېر زده کوونکي به په زده کړو بوخت شي او د کال په آخر کې به یې اکثره ناکام وي. خو که یو کریډیټ کارت یو قطۍ غوړي د معلمانو کور ته یوړل خبره حل ده، او که په شیرینۍ کې د موبایل کوم سیټ استاد ته واخیستو نو نور اله نور خې د کامیابۍ نمرې به واخلي چې آن په درجه کې به راشي.
ترنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې به دوه تمثيلي ټوټې واوري چې د وکیلانو له بی وفایي او د زورواکو له غیر قانوني کړنو سره کاګه وګاړي کلري.
او خزی څه دی وکړل؟ موټر ته دی پلیټ واخیست کنه؟
نه پلیټ ولی ورته واخلم، زه خو په ثبوت وکیل یم، دغسې بې پلیټ موټر ګرځوم.
ګوره، هغه ورځ دی له پولیسو سره جنجال وکړ او هغه غریب دی په څپیړه ووهه، دا ښه کار نه دی. موټر ته لمبر پلیټ واخله چې بیا داسې سرخوږی درته جوړ نه کړي.
د څه شي سرخوږی؟ هغه ورځ دی ونه لیدل چې پولیس مې څنګه په څپیړه ووهل. زه خو د چا په قصه کې نه یم.
شرم دی، په ډیرو ځایو کې دې ویډیو خپره شوه، فیسبوک کې ټول خلک په تا پسې غږیږي، ډیره بده خبره ده. که ته نه شرمېږې زه شرمېږم.
پرېږده چې خبر شي، خلک چې څه وایي ودې وایي، زه په چا باندې بریکم نه نیسم. که بیا ماته ستونزه جوړېده بښنه به وغواړم، کیسه به ختمه سي.
ګوره، داسې ونیشي چې ته به هره ورځ لانجې کوي او بیا به بښنې غواړې، آخر به دې ټول عمر په بښنو تیر شي.
چیرته ځې وروره؟ خیریت خو به وي؟ څوک دې په کار دي؟ داسې په خپل سر روانې؟
زه د غومبسې کلي اوسیدونکی یم، راغلم چې وکیل صاحب وګورم.
د غومبسې د کلي اوسیدونکی او که د مچۍ؟
وکیل صاحب وخت نه لري چې چا سره وګوري، زالته ودرېږه.
یا وروره، زه وستونزه لرم او وکیل صاحب باید مرسته را سره وکړي.
ستا ستونزه دې خدای حل کړي، ورځه دلته مدرېږه، زه چې اوس قومندان راځي.
وا وروره، ما دې وکیل ته رایه ورکړې وه، او دا دې وکیل دنده ده چې خلک وګوري او د ستونزو په حل کولو کې مرسته ورسره وکړي.
څه رایه دې ورکړې؟ نه به دې ورکوله، تا ته خو چا نه وویلې چې رایه ورکړه. که تا رایه ورکړې وای او که دې نه وای ورکړې، وکیل صاحب هغسې هم کامیابې ده. د وکیل صاحب د کور له مخې لرې شه، که نه همدا اوس غږ کوم چې ځان مرګی دی او غواړي وکیل صاحب ووژني. ځه
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور نجیب الله صمیم، شفیقه لکنخیل، هارون ګلزاد او زه همایون هیواد. که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دی: کابل 401، کندهار 21، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.